السلام علیکم احمد شیبریم دا سجرړو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه لمړی هم خبرونه په میدان وردک او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردک د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغی ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورسنۍ شمېر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران نه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نژدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي دریس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم برید لږ تر لږه 14 پاکستاني سرتیري وژلي او 9 سرتیري او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمېر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمېر چې ماشومان هم پکې دي 19 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړ پوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړ پوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د ازادي میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمېرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 416 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نشي. د ملګرو ملتونو شمېرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 412 فلسطینیان د مرستو د بیش مرکزونو ته نښتې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړ برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کېږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په ټوله توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شیبریم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. لدی بدلون سره وب کمی شوی او په وخت ورشتونه لرسوی دي چې دغه دوه چارو پر زراعت منفی اثرات پریشي او به وخت ورشتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په کرنې ولاړ دی د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمېر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق او د کرنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقیق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړئ چې یعنی چې خلک په دې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنی څه.
سلام وړاندې کوم تا ته د پروګرام بلمته او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب یو د چاپیریال بدلون ده په چاپیریال کې تغیرات یا یو په اقلیم کې بدلون ده دا دوه مختلف موضوعات دي په چاپیریال کې موضوعات خصوصا کې چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانی او دیر شو کلو سره یا 500 کلو سره یا 100 کلو سره موږ په ډیر وضاحت سره ډیر توپیر وینو په چاپیریال کې کاغه په طبیعي چاپیریال کې دا یا هم په مصنوعي چاپیریال کې دا یا په خارجي چاپیریال کې ډیر زیات توپیرونه شته خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډیر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو د دې سره په خوا کې د انواعو کمښت سره مخیو یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواو چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل په طبیعي چاپیریال کې اوس کم سوي دي یا بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره د دې سره په خوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاید دا نیو ډېر زیات د افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره د وچکالیو سره مخ یو د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده د دې سره په خوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یوه غټه ستونزه ده سې ده په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده سې هغه په تیرو 40 یا 50 کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبوره سول یا له ملک بهر ووتل او یا زیاتی ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله سې د په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو د کابل په ښار کې دننه د خزلو یا د زبالو زیاتوالی د یو ستونزه بل ستونزه د دې سره په خوا کې د اوبو ککړتیا ده مختلف ستونزې دي چې دا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو خو د دې ټولو برسېره یوه نوې پدیده چې تقریبا نوې ورته ویلې سو هغه په اقلیم کې بدلون ده په افغانستان کې د اقلیم بدلون نه کې نښانې اگر که څوک کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو د خلکو د ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله خلکو دې باندې باور نه درلود حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود خو په له بعدې مرغه سره دا د چا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډیر زیات تلاش او ډیر هڅو ته ضرورت لري ډیر زیات پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړو چې خپل خلکو ته
مننه متفق صاحب دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه یو دا چې خلک په دې کې تلاش لري او بل په طبي شکل باندې له لوی سره دغه مشکل څنګه رامنځته شو دی وړاندې په خبرونه کې هم دا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم خو له عمر خیل صاحب څخه چیرته واورو عمر خیل صاحب د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باور ډیر ژور دي تاسو څنګه ښکاري
زه په خپل نوبات تاسو ته چې بس محترم ملمتا او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې مخکې وویل سولو به خطر ویلې چې دلته د اقلیم تغییر موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري د چاپیریال تغییر معلوم داره اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي هم شاید چې درسته خبرې وي ولې په دې چې تاسې افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دومره لارس نه لرو خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي لکه په مثال توګه زه ویلی چې مخکې به زمای لګ مخکې وا په خپل وخت په البته اما اوس د ځینی وخت لږ تغییر کړی ده ډېر وروسته زمای راځي همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده یا کچیر بارانونه یا غا بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي. یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله آسان باران نه وي وچکالیانې دا خپل ډیر منفي اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي. او سره له دې وچکالی او دا هم ډېر زیات د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډېر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم سوی ده. یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان به حد زیات ځپل سوی ده. دغه اوو سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږ. البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چې سوي دي په ټوله کې. یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته وسخې سوي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات یې زخت کړي دي او افغانستان له دې نه نشي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري. البته چې زخت ډېر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب د په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي؟ ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی.
شیبر صاحب د اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته ووایو. د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده، بله موضوع ده، بیل معذرت غواړم بله موضوع ده. د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنګ ځپلی هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري. خو له بده مرغه بیا افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي ضرر ویني هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي. په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي باید هر ملک اول په خپل ملي سطحه باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي ترڅو دغه کارو او دغه اقداماتو په اساس باندې نړیوال ټولنه نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرسته وکړي. هغه دا چې افغانستان باید د اقلیم د بدلون لپاره خپل ملي برنامه جوړ کړي. دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله. په ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلې ده، د خلکو ورځنی ژوند په وو پورې تړلې ده، هغه په واضح شکل باندې کار پیوسو او هغه مشخص ول. په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان ورسره مخ ده هغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو، لومړی سکتور چې ډېر زیات زیانمنونکی ده هغه د اوبو سکتور ده. د اوبو سکتور په سر کې راځي، له هغه نه وروسته بیا زراعت او بیا ځنګلونه دي، بیا له زراعت نه حتی مخکې وچکالیانې راځي چې هغه هم تړاو لري د اوبو له سکتور سره. ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو؟ د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تېرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونشو کړلی چې هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کړي تر څو موږ خپلو خلکو ته سازگاری ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایی ورکو.
مدقیق صاحب وبخښئ، یو درې عمده ټکي ویلی شئ چې دا کار خلکو ته سپارلی و؟
په هغه پروګرام کې مشخص راغلی و د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالي کې څنګه ته واټر شید وایي. د واټر شید مدیریت یا د اوبخړ یا په دری کې ابریزه بولي، دغه مدیریت په افغانستان کې موږ خپل ابریزي تنظیم کوو ترڅو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي، که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي، حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي ترڅو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درست او مؤثره شکل باندې استفاده سي او د اوبو د اصراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په هغه پروګرام کې راغلي و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري، هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال.
مننه دقیق صاحب. همدغه د زراعت په برخه کې بله عمر خیل صاحب څخه واورم. څنګه عمر خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې هستئ، دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړی ده چې داسې څه وکړي چې هغه دا د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟
باید وایم لکه څنګه چې مدقیق صاحب ویلې، مخکې همدغه سې برنامه وه چې مونږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي، یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. مونږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته داره چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات ښیي یا ابتدایي کوم تحقیقات چې ډېرې ابتدایي، هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعې په سطحه، که د مزرعې په سطحه یې وګوري، تقریبا 90% به اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار مونږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې مونږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثره ځای کې سره دي چې په بعضې سیمو کې مونږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باوري په برخه کې باید ووایم چې مونږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یا نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي او سیستم ریشو داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي او د دې تر څنګ څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته، لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کری اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا ښه یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ څنګ بعضې جایو کې مونږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وایي متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مدقیق صاحب ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي، او هلته تاثیرات یې هم لکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار داري چې مونږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د وړ مشپه د ورشتونو له امله درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل، میر حمزه سلیمان خیل څرګندونې لرو، دا پلانډو سره ور
بله. نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا موږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو، ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده له ما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړو چې د مالی لګښت خو فی الحال لپاره موږ لا وړاندوینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو، البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملا یې زوبل شوی و او دویم کس دیوال پرې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکري سره او مالی زیان د موږ ډېر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل و. البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول، یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی، بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه شیبا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په لنډ وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ موږ دغه سیمو ته په اصطلاح هلته لږ امکانات د اورښتې کم وي، یا تا داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړوو یا دلته تراکم د نباتاتو خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي، نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کموالی راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالي له امله اکثرا جایو کې نباتات وچ شوي دي، یا هغه موږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي. او نو دې ته په کار دا ده چې ډېره منظمه برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید دې ته صحیح تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه زمونږ وطنداران اکثرا په داسې جایو کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب وایي، خیر چشما غوښتو چې یادواري وکړم. او نور باید مونږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي او یا ابریزو باندې تمرکز وشي، تر څو چې مونږ دا کنټرول کړای شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخ ته جوړ شوی دی. او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ له خوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیږدي، دغه یوه چاره ده؟
بالکل، یعنی د ونو کرل د سیل په شدت چې ډېر کموالی راوړي، دا حتمي نه ده چې په شیلو کې وي. دا واټر شیډونه دا کیدای شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډېر راځي، دا هواره سیمو کې هم کیدای شي چې موږ وکړو، دا مهمه نه ده. اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کموالی راوړي، یعنی چې موږ هر څه کولی شو باید ونې وکړو، د ونو کموالی د شدت د سیل ډېروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلي چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اصلا تغییر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یا اگر چې دوی ویل چې په 4 ساعتو کې باران و، هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات له بینه وړي، دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واورېدل چې دوی په عمر کې داسې باران نه و لیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبر صاحب، اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي یا تودوخه درجه د 4 ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د 4 ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي. دغه مسائل د اقلیمي نوسانات وایي. دا د اقلیم د بدلون په بحث کې نه راځي په مجموع کې. اقلیمي بدلون هغه بدلون ده چې تاسو د یو ملک یا د یو چاپیریال یا د یو ایکوسیستم یا د یو منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې اوسط کې په فیصدی کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو، لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره
دغه کوم تغیرات اوس راغلی دي، مثلا 2.5 یا 3 درجه لوړ سوی ده، هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکه دغه 2.5 درجه لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده. دغه ته د اقلیم بدلون وایي. د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهروي. یو کیدای سي همدا بارانونه وي، ولې عمده مسله دا داسې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده. لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو، په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل. بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل، په ژمي کې به کېدل. په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو. مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګوري، هم ډېره شدیده څپه. یا په ژمي کې چې موږ باید اورښت ولرو، موږ یې نه لرو، واورې نه لرو. په افغانستان کې وچکالیانی دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي. خو دوه خبرو ته که اجازه را که برسه، دغه سیلابونه په افغانستان که نوی مسئله نده. دما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې، په اکثر ولایتو کې درلود. خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود و. په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی، په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړ، بلاخره به دریاب سره ګډ شول. په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې. مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ دا د خوړو مخې نیولې دي. هغه طبیعت کې یا په چاپېریال کې بشر انسان مداخله کړې ده. دا مداخله کېدای سي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی. هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش ده د مځکې په مخ باندې دا کم سوی، لامل به یا وچکالي یا به دا وي چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده. هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې، هم د مالچار د حیواناتو د څرالو لپاره استفاده ترې کړې ده، یا ونې قطع کړې دي. یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده ده. که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ، نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي، او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي، او په کلیو کې داسې ستونزې. یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده، زه حداقل دا څلور کاله او ستاسو د راډیو نه اورم چې هر کال دا ستونزه پېښېږي. خبره دا ده چې موږ انتظار کوو، موږ اصلا څنګه وایم، هغه پخوا به یو متل خلکو کوو، وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کېږي. موږ سه کال سیلاب لرو، کال ته بیا سیلاب لرو، آینده کال کې بیا لرو، په تېرو کلو کې بیا درلود. ولې څه وشول وروسته له سیلابه چا څه وکړل؟ دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي، او دې لپاره ملي برنامې تر لاس لاندې ونیسي. د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي. دا که په انجوګانو سره کار کوي، یا خلکو سره کار کوي، یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي، باید د اقلیم د بدلون بحث په هر مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي. هغه که په انکشافي پروژو کې وي، هغه که په بشري مرستو کې وي، هغه که په هره برخه خصوصي سکتور کې وي، په هره برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي. او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو ادارو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده، او هغه یو ډېر ښه راپور ده، دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي. دغه سکتورونه دي، په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي. خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې. که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته، که د کلیو پراختیا وزارت ته، که د کرنې وزارت ته، که د کابل پوهنتون ده، که د ساینس اکاډمي ده، هیچا حداقل دغه پخواني راپورونه نه دي لوستي. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کېږي، او دا ملي پروګرام ده، دې ته هم په دې سترګه کتل کېږي. دا د تېر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته وایم، دې ته هم یو کفري سند په سترګه باندې کتل کېږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي.
او دا ډیره غټه جفاده
ده. البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید هر وخت د سوي چې نظامونه زر زر بدلی شي، خو د تیرو نظامونو لاغه مثبت او شانو باید استفاده وشي ترڅو ولس ته خیر ورسي. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان ای او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې روانه اونۍ لسیشن به تر پنشن به بعد د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي ګریډ په کچه تر 15 درجو هم ګرمي زیات شي، چې دا به دوی وایي چې د انسانانو تر څنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیب څه په نباتاتو به اثرات شوي؟
چې هر نبات یا مشخصه درجه د حرارت زغملی شي او معلومداره چې نباتات درجه د حرارت زیاته شي دا ډېر منفي تاثیرات کوي. اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید نه پیل لا شي، اما په ټوله کې موږ ویلی شو لکه اوس اوس هغه اوس تاثیرات ښکاري. اوس فصلونه شروع شوي په افغانستان کې، هغه فصلونه چې کېدای شي چې یو 15 ورځې وروسته پاخه شي هغه 15 ورځې مخکې را پاخه شول، همداراز بعضې نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي په دې شدت کې د ګرمۍ لپاره اوبه اړتیاوې زیاتېږي، اما اوبه افغانستان کې محدودې دي. دا خپله منفي تاثیرات کوي او د دې تر څنګ څنګ بعضې نباتات مو لکه مخکې چې ویلې حتی د وچېدلو له خطر سره مواجه دي، نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي، په خصوصا په هغو څوکلولو نباتات یا په ونو باندې اکثرا دا نباتات تاثیرات ډېر منفي. یا مثلا بعضې نباتات داسې دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي، هغه اوس را پاخه شوي دي. دا خپله په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا دام یو وخت چې منفي تاثیرات زه غواړم چې ووایم، اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځه تګ هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب. تشنه اسمان لاندې پروګرام د زحمت چې پر ساسو کوربه يم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اخیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دي او ریډون کوته مخه کو یو اوریدل کې را سره د مهرباني وکي. تشنه اسمان لاندې پروګرام تاسو سره سلامونه تاسو
واستاس تخنیکی همکاران دمدارنګ ټولو خوګو د دوه ټو وخت بخته
وعلیکم السلام مهرباني وکي.
مننه شبر سه مبارزه نن لپاره نه شبر سه مترمه کو ګور زمنګ پسیمه کې تاسو د ګرمۍ خبره وکړه. زمنګ پسیمه کې هر ورځ ګرمۍ درجه د تلويش او ټکل ټټي هغه نو تلويش
په کومه سیمه کې او بخښه تاسو لکه کومه سیمه زنګ وای
پراولت کې دلته به خې زیاته ګرمي ده. دوته ویش تیار اولس د تلويش درې تلويش اشاري او چې کوم یې نو هغه تلويش به خې زیاته ګرمي ده. بل د وبو کمې خون ته خبره چې په افغانستان کې ډېر کمې دلته زموږ ولایت کې د وبو ډېر کمې دي، ځکه چې مخ کې به چې وبو دلته چې راکښلې د وبو د ځکه لاندې شپېته متره هغه متره ب برمی خلګو ولي يم دي خي چډير وتي متر وسته تم برمي چې وو یو نیم سل متر یو سلاویا متر یو سلاویا متر لاندو بیا وګه دې راکاش نو دوم د وګور خپل هم ګران سي دي هغه به خي کم سي دي نو ودي دې لاند کلي له دې مخکې چې په ډیر کم د غره راختلې ودي د 200 لران به مونږ د ډیر کم یعنی لستنی به وته کې شولې وستلويش تانه سولارانو د تکیز داغونی وبنه راکاس مخکې په لسو دوغه نه ډیر اکټل وست په تلويش تانه غونی وبنه راکای بيخي د وبټ کمایم ډیر د بیا کشتنه موږ پراولایت خو د زراعت کې بيخي پر مخمل دی نو دلته بيخي د کشتو وبنه ست چې کشتنه سره وبکې بيخي کمای دی د وبټ.
مننه ستاسو نظر واخصل چې ډیره مننه. بل اوریدون کتاب مخه کو تشنه اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکي تاسو سره است. بله مهرباني وکي تاسو سره است.
شبر صاحب محترم
او اورو سره مهرباني
د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی او چې روغ جوړ به
خیر یو سه مهرباني وکي.
قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو میشنه اوریدون کې از لحد اتلم د هلمند ولایت څخه شبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واکان لکه تاسو اشاره وته کړل میلمنو په دې باندې ښه خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټول نړۍ کې مثال د خبري اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبی ولایت هلمند ولایت هم د اقلیمی بدلون سر مثال د خبري د وشکالې سره ډیر سخت مخ دی کستا سیادی په تیر کلونو کې دغه هلمند په سیم کې څنګه توبه راتللې و سم ته توبه بکښې کې خو د پخوا رقم د پخوا په پرتله هغه سیاوي کلونه نه دي شبر صاحب او دلته د ځنګلاتو موضوع چې د شبر صاحب محترم یو خو هغه اقلیمي بدلون چې دی هغه د الله جل جلاله د طرفه څه دی په هغه کې مجلس نه وایي او بل په بندګي کوشش په زما په پام فکر او نظر باندې شبر صاحب باید دغه اقلیمي بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړو چې مثال ونې کښېنو په خپلو سیمو کې مثال د خبرې او بل دغه ځنګلاتو حکومت توجه وکړي شبر صاحب چې دغه ځنګلاتو اجازه ورنه کړي د ځنګلاتو ساتنه وکړي مثال د خبرې سر درختونه وي دغه ونې وشال سره ډېر کړو ان شاء الله خدای ته تم استاد خو باوا برابر سي د هوا چاپېریال به ډېر برابر شي او بل محترم شبر صاحب د خلکو کې صاحب په هوای په کار د څوچ مر دغه سی بده وزګور د تمر په هلمند ولایت کې محترم احمد شبر صاحب د غزمر د سپار بازار تا اکثر وخت چیزه تللی ما قسم در تخم چې دغه شروالی ولای ورکم نل کې دغه دکانداران ته بس تکړی دي چې د خپل د اوبو استفاده ځنه وکړي اما دکاندار ولایت هغه خپل استفاده دغه اوبو سو کې انل کې دغه خلاص پرې دي دا ګور د ما په هوای په داخلي کې دغه نه کم دي دغه په مو فکر دي سره نو چې مثال د انل کې د ولې د خلاص پرې لم باید د انل کې باندې کم چې خپل د اوبو استفاده ځنه وکم دغه سي شمسیانی د مثال خلکو پر بنو برمو باندې شي د چلوه کړ د اوبو مثال ار اورز اوبو هغه کښ تابته کې وبنه غواړي د مثال ار اورز اوبو وېدا د شمسیان مو ته وبدي نو خلک کمه ځما په هوای په کار دي محترم احمد شبر صاحب دني علما در ولایت په مشاجر مسجدونو کې د خلکو ته ما په هوای ورکړي چې دغه د اوبو زیات کارول چې دا ګنام لري اختراف هم دی او بل حکومت هم په هوای باندې خلک ته ورکړي شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم در تاخه مې چې د غستاس رسنی شاید د اوریدونکو په شاهدانی چې مثال د هلمند څخه نیول په هر ولایت کې به داسې کورونه پیدا شي داسې چې مو به پیدا شي چې خلک به د وچکالۍ څخه دغه مندې کې څخه ووځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو را سره یاست بله
تشکر صدا ما زار اوري څه درته
بله بله
تا ته استاد د قدر ور مل منوته نیکی هله او احترامات وړاندې کوم استاد دایمي او په خواني همکار او وسنۍ همکار اجي توخیم د زابل ولایت
اجي صاحب شو راغلي بخیر راغلي
مننه خبرونه د اقلیم په اړه کې
بله
روسیا هم اقلیمونو خو تغییر خوري نو ګرمۍ ډېرې زیاتې دي دا څو ورځې زموږ د شاجوی په ولسوالۍ کې نو ډېره زیاته ګرمۍ ده خو نن بیا هم هوا ښه وه نو اقلیمونو خو تغییر خوري خو د اوبو سطحه ډېره ښکته ځي زموږ د وطن اوبه ډېرې لاندې تللې دي نو ډېر باغداران او بزګران ما ولیدو زموږ و دوکانو ته راځي زموږ اوبه ډېرې ښکته ځي خو البته دا د ګرمۍ په وخت کې دا اصول او قانون د سناد سرطان او د اسد په میاشت کې د اوبو سطح ډېره ښکته ځي هوا سي ګرمه سي نو د اوبو سطح ښایي سي د سنستانانو یا د میلمنو ته معلومه وي نو په څه وجه باندې دا د اوبو سطح ښکته ځي نو له محترمو میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بعضي کانفرنسو کې ښایي چې برخه هم اخیستي نو دوی څه اقدامات کړي دي او څه کارونه یې پرمخ وړي دي او څه کېدای شي چې د افغانستان دپاره څه شی په ګټه تمامېږي چې د اقلیم دپاره مومید او مفید تمام شي نو که زما رابطه قطع نه شي زه د خپل سوال جواب وارم رادیو خوا ته په څپو باندې په امواجو کې نه نشوېږي
مننه توخی صاحب حاجی صاحب مننه د خبروان کې من برخه واخسته ور په شو میلمنو ته عمر خیل صاحب که تاسو په لنډو باندې د اوریدونکو په پښتنو نظریاتو تبصره وکړئ لطفا
مننه شي بس لکه چې ما زه څه پوه شم ټول مشکل په اوبو کې را په دغه سیمو کې دا څو ورځې مخکې هم د دوه درې ورځې مخکې هم د سیمو ته تللی وم رښتیا هم دا مشکل ډېر جدي ده هغه دوه سم چې له هلمند وغږېدغه ډېرې ښې خبرې په دې وکړې چې عام پوهه عامه پوهاوی
اصلا نشته. خلق په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدونکې دي، او د ځمکې اما ښه پوهېږي چې دا اوبه قطع روانې دي، اما او د دې تر څنګ څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بے حد و اندازی ڈیری اوبا لگئی دے دے بعض السوالی دے نوزاد السوالی دے ہلمان کتا سے مثال ہوا ہے صاحب حتی کلی کٹا سوی دی زوارا غلی اما دیر دے 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 افسوس جارا صاحب دیر خلق کٹا سوی دی دارا میش السوالی دے کاندار تطلی اما آتا ہم مشکل دا اوبا لشل مترو نا یو سر شل متر کٹا سوی دی نو دیر مشکل اصلا تو عاما پو حاوی کی دا دے اوبو سیستمونا باید منگا بدل کو دانه ده چه خلق دیسه فکر کهی چه بس ارتونه کفته چه دیری و بور که غونه گتا کهی یو شبه توای ما چه نباتات معمولا دغه رقم چه مونگه و بلگو دی تزرورت نداری، البته رطوبت نسبتی تزرورت داری، به دی شکل باید دی و بخوار سیستم سلفی سر تغییر سی دا که محسات کهی که فیوه کهی که خبلا دولتی چارو کهی کهی ضرور داده غیر لگنه مونږ په یو غاښ ناورین شاد واورو په ډېر لنډ وختو کې په دغه تقریبا 15 کالو کې 15 کالو اخره کې تر 30 متره اوبه قطر روانې دي، او دا مشکل ډېر جدي ده. لکه څنګه غورو ویل په فراکه داسې ده چې اکثرا سیستم دی اوبه لا هم عنعنوي سیستم ده، هېڅ اصلا د پایپو سیستم ډېر کم خلک کاروي. زه نه پوهېږم چې ولې او همداراز په شاجور کې لکه تیاته ویلې ګرمي زیاته ده، خلک داسې فکر کوي چې باید نباتات اوبه ډېرې مصرف سي، اوبه قطع روانې دي. د اوبو مشکل په افغانستان کې ډېر مشکل جدي خواته روان ده، په دې کې باید اقدام وشي. سل فیصده باید خپله دولت اقدام وکړي، مؤسسات اقدام وکړي، او خلک نو ټولنه مهم خلک دي، د خلکو ذهنیت باید جوړ شي، د خلکو سره باید په عامو پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفوي د دې نه مخنیوی وکړي. او همداراز د ونو په کینولو کې باید ډېر کوشش وشي، ابریزې جوړې شي، دا هغه کارونه دي چې باید وشي، اما متاسفانه چې نه کېږي.
عمر خیل صاحب، تاسو د ونو د کښېنولو خبره وکړه، عادتا دا په پسرلي کې خلک باید ونې کښېنوي، لیکن له دې وروسته هم څه چانس شته چې ونې او یا نور بوټي کښېنوي چې له چاپېریال سره مرسته وکړي؟
ولې نه صاحب، بعضې بوټي داسې دي چې مثلا اوس خلک دې ته راغلي چې دا بوټي په کڅوړو کې روزي، او دا کوای شو چې مونږ پر هر وخت کال چې وغواړو دا مونږ کښېنوای شو. اما معمولا په افغانستان کې د مني لخوا او د پسرلي لخوا بوټي کښېنول کېږي. مطلب دا چې که هر وخت مونږ لاس یعنې مونږ همیشه دا د بوټو په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو بوټی کښېنوي دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې ډېر تاثیر لري، په اوبو باندې ډېر تاثیر لري، باید مونږ همیشه بوټي کښېنوو.
مننه. مدقیق صاحب، د دې اورېدونکو په نظریاتو او یا په سوالونو باندې که ستاسو نه واورو.
نه کوم لا اوریدونکو نه، او زه ډیر خوشاله سوم چې اوریدونکي حداقل اوس د حالت ته رسېدلي چې دغه ستونزه یې درک کړې ده، او ډېر ښه مسایل مطرح کوي او ډېر زیات مهم دي. خصوصا دغه ورور صاحب له فراه نه زنګ ویلی و، دغه ښې مسلې ته اشاره وکړله چې هغه د دې مځکې لاندې د اوبو سطحه خطه زیار کال اوس د وی ویلې چې یوه عمیقه څه یو سل اویا متره پورې باید دوی مجبوره دي چې باید کته ولاړ سي تر څو اوبه ترلاسه کړي. او دا ډېر واضح یو پیام موږ ته راکوي چې د اوبو د سطحې یا د اوبو کمښت په ډېر سرعت باندې په مخ روان ده، او دې لپاره باید هم خلق او هم مسئول ادارات باید ډېر جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته د حل لاره پیدا کړي. او حل لاره هماغه ده چې ما په اوله کې اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت باید په ټولو نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي. بل اتل له هلمند نه اشاره وکړله چې خلک ونې بوټي قطع کوي. سفار د منطقې اشاره یې ورته وکړه، هغه تقریبا د ریګ سره ډېره نږدې علاقه ده، زه هلته تللی یم، لیدلی مې دي. خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډېر حساس ایکوسیستم ده د چاپېریال له نگاه نه، یعنې هغه ته موږ ډېر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو. او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري،
هغه ډېر په ګڼ شکل باندې نه وي، ډېر تیت بوټي دي، ډېر لرې یو له بل نه دي، او خلک د دې په خاطر سه ارزانه یا آسانه منبع د انرژي لاسته راوړي ځي دونې دغه بوټي قطه کوي، هلته ونې نه دي، اکثرا بوټي دي. دا باید خلک له دې نه مخنیوی وکړي. د اوبو استفاده یې اشاره ورته وکړه، دا ډېر اساسي ټکی ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې د آبیاري لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده، د اوبو باید په افغانستان کې خلک باید داسې پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سه تیل مصرفوي. یعنی اوبه دومره له تیلو نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډېر خوشحاله سوم چې د توخي صاحب آواز مې وروسته له ډېر وخت نه واورېد. رښتیا درته پسه خفه سوم، د تو لیدلی مې نه ده، آواز را باندې خوږ لګېږي. توخي صاحب اشاره وکړله څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده اداره ته متوجه ده، زه د موجوده اداره په نمایندگی خبرې نسم کولای، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که دوه دقیقه ماته اضافي وخت
راکړه،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی، هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي او د هغوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلاتفورم نه استفاده وکړي او ډېر فعال عضویت یې پکې درلود. په دې کې د هغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاري ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. سما مخکې اشاره هغه ته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډېره مهمه ده، دې کنوانسیون وکړه سول سه د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته یې کړي. یو ته د چاپیریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي، یا ګلوبل انوایرمنټل فسیلیټیز ورته وایي. سی په هغه کې د اقلیم د بدلون لپاره کافی پیسې شتون لري، او په هغه کې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. چې تیر نظام هر کال خپله ونډه ترلاسه کوله، او په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او هیوادوالو سره به کومک کوو. نوې خبر په دې کې د بل رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو، هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري، تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیون، یعنی سل میلیارد ډالر په دې صندوق کې اچوي، او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي، هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي، او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یوه ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کړو، او دې صندوق ته وړاندې کړو، او یوونه کافی پیسې لاسته راوړای شو، او زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای شي. ولې دا ټول مسایل د په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، خپلو کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کړي، باید دې مرحلې ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس هغه د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولو، موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني، دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې دینه استفاده نشي کولای. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسؤلینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون. ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثره کیږي متضرره کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته له هغه نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کومې مسلې لومړیتوب لري چې بیا دغه میکانیزمونه وړاندې کړو او یو بل لپاره بودیجه ترلاسه کړو. یوه بله مسله چې اکثر مخکې زموږ هیوادوالو ویلې چې د اقلیم بدلون رامنځته کېږي، دا د الله پاک په لاس کې ده. دا بې له شکه چې د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي. ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقاتو پیدا کړی او دا اختیار ورکړی له دې نړۍ نه یا له دې نورو مخلوقاتو نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفي کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفي اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دیني نگانه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپلې کړنې د دینی اصولو سره او له کومو نړیوال نورمونه سي دي هغو سره برابر کړو، تر څو موږ چاپېریال تخریب نه کړو او تر څو وکړای شو چې موږ ښه او مناسب چاپېریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه مدقیق صاحب. د پخوانیو یونانیانو به یو خبره کوله، وایي هر منفي شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفي اړخ هم لري. د امرخیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه کا واورو. د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړي دي، یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړله چې کېدای شي چې څوک هغه وکړي له نړیوالو نه مرستې ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطره. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضررو هیوادونو کې ګڼل کېدای شي، افغانستان نشي کولای چې له نړیوالو نورې مرستې هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له ځینو هیوادونو چې صنعت ته وده ورکړې ده لکه چین لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. مدقیق صاحب
بالکل شیبر صاحب، دا تاسو کومې خبرې کوم توضیحات درلودل زه کاملا نو سره موافقم. ولې یو مسله ده په افغانستان کې اوس کوم مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسي، دا بشري مرستې دي. د بشري مرستو په چوکاټ کې تاسو نسی کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په اوږده محال کې تاسو کارونه وکړئ چې هغه په اوږده محال کې زموږ د هیوادوالو په ګټه تمام شي. بشري مرستې ډېرې لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کېږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمې ورکوي، چاته کمبلې ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یوې هفتې دو هفتو لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسې مجبوره یې چې انکشافي پروګرامونه تر لاسانی ونیسئ. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوسې هیوادونه په مجموع کې تا دا هیوادونه سه نمونه تا وخت لکه چین او هندوستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیره عمده سهم او عمده برخه ونډه لري. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی یې تولیدوي، دوی د ته انتشار ورکوي. ولې په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل. دوی خپل لدغه اقلیمی بدلون مالی میکانیزمونه سیدی دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولی بیا هم د دې لپاره چې موږ بل چاره نه لرو، ښه خبره دا ده چې موږ په دې باس کې شاید د استاد خبرونې حوصله دومره نه وي په نړیواله کچه باندې د کاربن ټریډ په نامه باندې یو باس شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربن تجارت په ورتوایي. هغه یوه دونه سیاغه د کاربن دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړه وي او هغه د خپل کچه نشي راټیټولی. د دې لپاره چې صنعت لري، فابریکې لري، دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سه پرمختللي نه دي، چون د دوی ونډه ډېره زیاته نه ده، او دوی کوای سي تر یو کچه پورې کاربون دای اکساید انتشارات ولري، مګم نیسي کوای، صنعت یې نه لري، توانایي یې نه لري. دغه صنعتي ملکونه د دوی ونډه په پیسو له دوی نه اخلي، په پیسو باندې اخلي، په مقابل کې دې ملکو ته پیسې ورکوي، نغدې سي ترسو وکړای سي له خپلو خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ټول بیا په دې پورې ارتباط لري چې موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې ملکونه موږ سره حاضر دي چې دغه کاربن شیډ وکړي یا یې ونه کړي. او بله برخه یې دا ده چې د کاربن قیمت څومره ده په نړیوال مارکیټ کې، آیا دا په دې ارزي چې موږ خپله ونډه په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کړو، او یا دا ده چې موږ خپله ونډه دوی ته ورکوو او ډېرې کمې پیسې لاسته راوړو. دا یو اقتصادي بحث ده، بیا به کېدای شي په آینده کې.
مننه مننه مدخل صاحب. د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. عمر خیل صاحب، دغه د سیلونو موضوع ته که د خپرونې په دې وروستیو کې راشم، دا د سیل له اوبو بزګران مثبت استفاده کولی شي، یا مثلا هغه کومه خړه چې له سیله پاتې وي له دې بیا وروسته په زراعت کې استفاده ممکنه ده؟
شبر سبستان دسته دسته مونده نباتات دو 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 یا دری داری نباتاتی آره، یو کلن نباتات معمولا آقا چو کلن نباتات، یو کلن دو کلن و چو کلن، هغه نباتات چه یو کلن دی متاسفانه دین استفاده با درستانه ای، ولی چه اکثر هم آقا منفی تا اغیزی لری، اما هغه نباتات چه چو کلن دی لکه ونو تا ولی نه، پر دیر خیر تو استفاده کوایشو، ولی پر دیر چه دال غرونه او سیندونه غذایی مواد کافی اندازه زان سر لری، او را کوایشو چه مونده دی با غولو پاره دین استفاده وکو، چه پایله به دیری خی. اما اگه یو کلن نباتات لکه دا غنم و کچالو و دابالشان چه یو کال غاری غوده باید استفاده و نیسی، ولی چه معمولا دست پیشی گی چه غذایی مواد و اندوال یا چیچی گی از یادی گی معمولا او غبه نمنسی اثارات که اینو پتوله که ویرسن چه چو کلن نباتات یا دی ونو نپارا هیچ مشکل نلری او مصبات پایل لری، اما دی یو کلن بوتو نپارا باید استفاده نیسی.
عمر خیل صاحب، یو بل پشتنه مخ که دا اوریدون کوام دیتا اشاره وکرل چه دا اوبو سطح دیره تیتا شویده، آیا دست امکانات شده چه دا سیل دا اوبو چه مقداری هم زیاد ده لدی پا دی دول استفاده وشی چه دا دی دا مزکی ترتل لاندی اوبو سطح و سر را لوره شی؟
بلکل، دا دیر یو خی کار ده. یعنی مثلا منگا چک جمعون چه دوائیسو پا دیر سیمی دا افغانستان دیر خیر داس امکانات لري چې موږ هلته چک ډمونه جوړ کړو او دا د سیل اوبونه استفاده وکړو. ولې نه، دا ډېره ښه خبره ده. په پاس جای کې هم دا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړي دي. متاسفانه بعضې پازندې چې کېږي چې هغه تخنیکي نه وي، اما که حکومت په دې کې اقدام وکړي دا ډېر ښه ده. د سیل اوبه ډېر پر ارزښت اوبه دي، او که د دې کنټرول شي هم د زمینی یا د اوبو لاندې اوبه تغذیه کېږي، او همداراز موږ کولی شو له دې نه په زراعت کې استفاده وکړو. دا ډېر یو ښه کار ده، باید چلچې سره په دې باندې کار وسي.
د چک ډیمونه سې جوړوي، نو دا خو بیا د سیل اوبه خو ډېره خړه لري، ممکنه نه ده چې دا چک ډیمونه ډېر زر ډک کړي؟
خو یا که چک ډمونه ډک هم کی، یعنی که تخنیکی مطالعه درسته وشي، معلوم داره چې چک ډمونه کله کله ډکیږي هم، اما په ټوله کې که ووایو نو هغه معاشرتی بیا دیر به نسبت دیته چې هغه اضافه کار پیدا شي. نو په هر صورتی باید که چک ډمونه جوړ شي هغه مناسب جای کې، البته نو کیدای شي چې څو کاله متوالي دغې نه استفاده وکړو. نو یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې چک ډمونه یو مثبت پایله لري د سیل د کنټرول لپاره، او هم را امدار اسمون که واسه بوتو تا استفاده تیروک.
مننه عمر خیل صاحب. د خبرونې په ورسیو کې که مدقیق صاحب لتاسو نواورو، د اوسنی وضعیت که د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیلې او امیدونه لري؟ یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي، عامه پوهاوی زیات شي، امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي؟
شیبر صاحب، امید خو داسې یو شی ده چې انسانان باید همیش ځان سره ولري. په ډېرو بدو شرایطو کې موږ باید ناامیده نه اوسو، ولې هیله او توقع باید کمه کړو. کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو هغه ته باید موږ سترګې په لاره کښېننو. زه په لنډ مهال کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومې نښانې نه ګورم، ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار سي.
کوم موضوعات په مجموع کې موږ تاسو نن بحث کې وکړه، هغه دا ده چې د اوبو په استفاده کې باید اسراف ونه کړو، خصوصا دغه د سولار یا شمسی چې ورته وایي، دا د شمسی په واسطه واټر پمپونه اوس ډېر زیات ریوارد شوي دي په افغانستان کې. د دې استفاده باید منظمه کړو، کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده وکړو.
مننه مدخخ صاحب، نور وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو او د عمر خیل صاحب دغه ګټوري خبري ل نور اوریدونکو سره هم شریک کو. نو ل تاسو دواړو ډیره مننه، ل اوریدونکو هم منندویم چې په دې خبرونه کې برخه را سره وخت زحمت چبر اجازه اخلم.
ستانه مننه،
سلامت.